دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو وردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده. زه خل خانم. په افغانستان کې د کاتم راتل د ماموریت مشر امریکایي جنرال سکاٹ میلر وایي چې امریکا په تیر یو کال کې له افغانستان څخه خپل 2000 عسكر استلی دي. دغه عسکرو د ایستلو سره اوس په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو شمیر 2000 ته راکم شوی دی. په افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو ماموریت د افغان ځواکونو روزنه، تجهیز او اغو ته سلام مشورې ورکوي. د امریکایي جنرال سکاٹ میلر په دې اړه داسې وویل:
And where I sit right now as I make my recommendations.
هغه څه چې ما هم دا اوس ویل او خپل پوزي رهبری ته خپل سپارښتنه وړاندې کوم، زه باور لرم چې موږ سم قابلیتونه لرو. یو زموږ د اهداف څخه یو هدف په ټول هیواد کې د روزنی مشورې او مرستې ماموریت دوام دی.
سکاٹ میلر د دوشنبه په ورځ په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر سره په ګډ خبری کانفرنس کې دغه سرتیرو د ایستلو خبره وکړه. دوی وویل چې د امریکایي ځواکونو په وتلو خبر دی، خو ټینګار یې وکړ چې افغان ځواکونه د امنیت ساتلو توان او ظرفیت لري. د امریکا دفاع وزیر مایک اسپر هغه خبریالانو ته چې له ده سره کابل ته په سفر تللي ویلي چې متحده ایالات کولی سي په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 8400 ته راکم کړي، او دا کار د هغه په خبره د داعش او القاعدې پر ضد مبارزه نه زیانمنوي. نوموړي ویل له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو په دوام ټینګار کړی او ویلي دي چې طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد به جګړه روانه وي. دغه راز د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي چې د سوریه په شمال ختیځ کې د تیلو زیرمو ته نږدې ځینې سرتیري ساتلي دي چې دا سیمې داعش ونه نیسي. نوموړي د دوشنبه په ورځ وویل چې لا د دغو سرتیرو شمیر او نورو اړوندو مسایلو په اړه هیڅ پلان ولسمشر ټرمپ ته نه دی سپارل شوی. په همدې حال کې یو شمیر امریکایي پوځیان له سوریه څخه وتلي او پرون د عراق ته ورسېدل. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د روی طرز او د کوردی ټلویزیون ویډیوګانې ښیي چې امریکایي پوځیان په زرهي موټرونو کې سپاره له سوریې نه د عراق شمالي ولایت ډوهوک ته اوړي. د امریکا د دفاع وزیر مارک ایسپر د شنبه په ورځ وویل چې زر پوځیان به د سوریې له شمال څخه ووځي او په پام کې ده چې د عراق په سویل کې د داعش پر ضد مبارزه وکړي. د امریکا او ترکیې ترمنځ د یو توافق له مخې په سیمه کې موقت اوربند نافذ شوی دی، خو کوردي ملیشي وایي چې د ترکیې پوځیان پرې ډزې کوي. اوربند د سیشن به پوره ختمیږي، تر دې وړاندې باید کوردی ملیشې د سوریې او ترکیې په سرحد کې له امن سیمو نه شاتګ وکړي. انقره وایي که ژمنې عملي نه شوې، ترکی پوځیان به خپلو عملیاتو ته زور ورکړي. همدارنګه مسکو د کوردان او د سوریې د حکومت ترمنځ پر جوړجاړي ټینګار کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې هیواد یې د مذاکرو زمینه برابرولی شي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان دیونی د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ملاقات کوي. د غزوړو مشرانو لیدنه له دیو جو مهمه ګڼل کیږي چې په سوریه کې د ترکیه پوځي عملیات روان ول. دواړو خواو دغه ملاقات دغه لپاره په دی ډیر مهم دی چې روسیه د په سوریه کې د حکومت ملاتړ کوي او په هیواد کې ځواکونه میشتي، او پوتین د اردوغان ترمنځ ممکنه موافقه به د ترکیه او سوریه په سرحد جنگ ختموي. خو که داسې یوه موافقه ونیسي نو دا به یو نوی جنګ پیل کړي چې ترکیه، روسیا، د سوریې حکومتي ځواکونه، کوردي ملیشیا او دغه راز په ترکیې کې میشت د سوریې جنګیالي به یو نوی جنګ ته ورداخل کړي. د روسیې په سوچي چار کې د سه شنبه په ورځ په دغه ملاقات په داسې وخت کې کیږي چې څو ساعته وروسته به د ترکیې او امریکا ترمنځ موقت اوربند ختمیږي. په سودان کې د دوشنبه په ورځ زرګونو مزارعچیانو د پخواني جمهور رئیس عمر البشیر په ګوند د بندیز غوښتنه کړي. عمر البشیر د خپل سیاسي ګوند لاري په سودان کې دیش کال حکومت وکړ او د تیر اپریل په میاشت کې له واکه لیرې کړل شو. د سودان اوسنی انتقالي حکومت د څو میاشتې بې ثباتۍ او مظاهرو وروسته جوړ کړل شو، او د هیواد پوځي چارواکو له لویو مظاهرو او پرلتونو وروسته عمر البشیر له واکه لیرې کړ. اوس مهال سودان د پوځ او ملکي چارواکو لخوا اداره کیږي، او موافقه سوي چې په راتلونکو درو کلونو کې به د ډیموکراتیکې پروسې د لارې انتخابات ترسره کیږي. د لبنان صدر اعظم سعد حریری حکومت د لویو مظاهرو وروسته د 2020 کال په بودیجه کې اقتصادي اصلاحات راوستل او د نوو مالیو نه لګول اعلان کړی دی. که څه هم د اعلان وروسته مظاهرې نورې هم پراخې سوي، او ځینې مظاهرچیانو بیا د حکومت دغه اعلان یوازې خالي ژمنې بللې دي. سلګونه زره مظاهرچیان په ټول هیواد کې په سرلارو کې راغونډ سوي دي چې بیلګې په تیرو 15 کالو کې نه ده لیدل سوي. دا و خبرمه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ خبرونو مو واوریدل. په رپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې کابل ته د امریکایي چارواکو د سفر په لړ کې د امریکا د استازو د مجلس رئیس نانسي پلوسي او ورسره ملګري هیئت د افغانستان د جمهور رئیس او اجرایه رئیس عبدالله سره کتلي دي. جمهور رئیس غنی امریکایي قانون جوړونکو ته ویلي دي چې القاعده او داعش یو جدي خطر دی او طالبانو تروریستی ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر نن دوشنبه په کابل کې ویل چې امریکا د افغانستان سره د مرستو لپاره بشپړ ژمن دی.
د تروریزم په وړاندې عملیات سولې ته د رسیدو لپاره زموږ د هڅو لپاره خورا مهم دي او ترګري سازمانونه نشي کولای په افغانستان کې د پټیدو خوندي ځایونه ومومي. زه همداشان غواړم د افغانستان د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د غیر سیاسي چلند او د جمهوري ریاست انتخاباتو د امنیت په چمتو کولو کې د هغوی لاسته راوړنې وستایم.
اس پر زیاته کړه په افغانستان کې د امریکا ماموریت بدل شوی نه دی او د ترهګرۍ په ضد عملیاتو ته به دوام ورکوي.
زه انګیرم چې مونږ د خپل ګډ هدف په لور پرمختګ کوو چې دا باوري کو چې مونږ او زموږ متحدین به بیا هیڅکله د افغانستان د خاورې نه ترهګریز برید سره نه مخ کیږو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال ویل چې د سولې په برخه کې د افغان حکومت دریز واضح دی او هغه دا چې طالبان د اوربند وکړي او له دوی سره مخامخ خبرو ته کینی.
امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر د ولسمشر په ټاکنو کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو هڅې وستایلې. همدارنګه پر دې باندې د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتو د دوامدار ملاتړ او همکاریو په اړه باندې بحثونه وسو.
د کانګرس د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي او ملګرو یې هم له ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره کتلي دي. د ارګ د اعلامیې په اساس ولسمشر غنی القاعده او داعش د امریکا او افغانستان لپاره یو جدي ګواښ بللی او ویلي دي چې طالبانو تروریستي ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. افغانستان ته امریکایي چارواکو خپل دا تازه سفرونه وروسته لاغي کړي چې تیره میاشت افغان سولې دپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو جګپوړي پلاوي سره لیدنه وکړه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی وایي چې دا به د وخت نه مخکې خبره وي چې ووایي چې د جمهوری ریاست انتخابات به دویم پړاو ته ولاړ شي. هوا علم نورستانی دا خبرې د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې کړې دي.
نورستانی صاحب تاسو ستړي مشئ. د داسې اداوي کیږي چې دا د بایومیټریک دستګاوې غلا شوي دي او د ډیټا نه عمومي معلومات وړل شوي. دغه لږه شیبه مخکې خصوصا چې څوک مدعي دي د هغوی نظر هم واخیستو. په دې اړه څه معلومات دي؟ دا څه خبره ده؟
د بایومیټریک دستګاوې غلا شوي نه دي. یو سلو نوی یا کمی یا د دې نه خو زیاتې نه دي. هم دومره دستګاوې دي چې هغه د ولایت رئیسانو ته مو هدایت ورکړی دی. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان ولسوالۍ خوري وری دي. په بعض ځایونو کې ستونزې امنیتي موجودې وي. د دې پلټنه مو پیل کړې ده چې موږ باید دغه دستګاوي چیرته دي، څنګه دي، دا مې ټولې راغوښتي. رئیسانو ته هدایت ورکړ شوی ده 34 ولایاتو رئیسانو ته، او هغه به په دې اړه موږ ته معلومات راکوي. غلا شوي نه دي، اماده چې چیرته دي باید دا پیداشي تعداد
باندې دا کړی ده. د همپالنې او د ثبات او همپالنې ټیم وایي چې دا په خپل په کمیسون کې دننه بیګاش په د ادارلنشا د رئیس په امر باندې دا کار شوی او پولیس نه نوتی دي، قلفونه مات کړی دي. دا کار شوی کنه را ده وایي؟
زه دا بالکل را ده ومه. موږ نن هم د دې او د ناظرینو سره سبای ولیدل. سهار جلسه موږ ورسره هر اړخیزه درلودله. یو کمیټه مو تعین کړی ده په راس کې د کمیسیون معاون جناب مال صاحب او نور مرتبط تخنیکی کسان. په دې کمیټه کې تقریبا 8 نفره حضور لري او دا کمیټه به د دې ناظرینو تر څار لاندې خپل کار مخې ته وړي. قلفونه ندی مات شوی کم ډیجیټل سنټر چې په پاسپورت کې د موږ د آموزشي مرکز کې شتون لري د هغه سیلونه په خپل ځای باندې دي او د هغه تصویرونه هم د ناظرینو سره موجود دي چې پس له دې پلټنې به بیا دې ته سر ورکو یو مطابقت به ورته ورکو وروسته مطابقت نه ستونزه حاصله نشته ډیوایس سره دې سره هیڅ ګوتې نه دی ویل شوی د دې په خاطر باندې چې زمنګ په سرور کې ستونزه و دیتا نه انتقالې د لاله سرټیفیکیټ ایکسپایر شو د درملوک په دې اساس باندې هیڅ حالته دغه شې نه مونته د دالیز د موزش د دفتر د دالیز سیل چې موږ دوه سیل لرو یو ډیر حساس او معتبر دي چې هغه په اساس مواد ته چو تاکونو ته یو ډیر عادي دي هغه څوک چې د سیل کړه او هغه څوک چې دوستانو د ټولې نل تشتونې درلودل او د اخلاص کړه او د دوه محافظو لپاره چې التکینې د سړې حواله کبله او منګه پرون ډیر شدید امنیتی تهدیدات درلودل او هغه په دې معنی باندې نه و چې خدای مکال ته د ډیوایس خلا کیږي ادا شي چشتون نه ده
صحیح اغل نورستانه یو بخښون وخت ډیر کمی کلن جواب را تر کې چې ابتدایي نتایج کله اعلانوي
ابتدایي نتایج ان شاء الله ډیر د ستونزې چې موږ تر پیخیږي دا ځدی لامل کیږي چې زمنګ په کار کې ځان راشینن اگر چې زمنګ سرور ته دیتا نه انتقالې دله اما د ما خام منتزنګ د درملو کراغه چې هغه سرټیفیکیټ چې باید ایکسپایر وای نو
شوه یعنی مشخص وخت نشي ویله
نو دغه خبرې تاثیرات لري په دې باندې چې موږ خپل نتیجه ته اما متحد او ژوند دي ته یو چې زړه
د پای د حضور نه ډیره استفاده وکم چې معلومات دقیق واخلم چې ناول منبي استي څو کم ډول تهدید هم دا اوس ډیر متوجې دي ستاسو دغه انتخاباتي پروسې ته چې باید نتایج اعلان نشي یا وشي
اول یو خزما هله د ټولو ناظرینو نه دا ځکه چې دومره موقع چې په دې ټاکونو کې ناظرینو ته ورکړ شوی فکر کوم چې په بل نور ټاکونو کې نه و دیو د نږدې نه څارو کې د ازمنګ د پروسې د سټاپ سبب دی نه ګرځي چې دا ډیر بد اغیز لري او دویم تعدی چې موږ لرو هغه امنیتی تعدی دی چې بعد موږ زر تر زر د خپلې پایلې اعلان کو د دې په خاطر باندې چې زمنګ مرکزی دفتر ته ډیر
او یعنی چې او د دویم پړاو ته خطر نشته یعنی دویم پړاو ته بنځي ټاکنه
اغه مخکله وخت دا چې وسې ز تاسو ته وایم ځکه باید مونږ دغه رائے ټولې تصفیه شي پاک شي رانی شي په اصطلاح غلطی شي روسته لاغې نه به پوښو چې دویم پړاو ته ځو کنه زو
مانه نه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس اغلی هوا عالم نورستاني کورم ودا ډیر تشکر چې د مصروف وخت تاسو مونږ ته وخت بالکل دا مهم موضوع توضیح کړ
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگټن نه نشریږي په کشمیر کې د اکتوبر د میاشتې په 19 نیټه د هند او د پاکستان د عسکرو ترمنځ په سرحدي ډزو کې شپږ ملکیان او درې عسکر وژل شوی دي د امریکا خبريال رپورت را کړی دی
د یک شنبه په ورځ د کشمیر په جنجالي سیمه کې په دغه ورسو ډزو کې د وژل شو کسان نه د دوه تنو د جنازې مراسم تر سره شول سلطانه کوثر په دغه ډزو کې د وژل شو کسانو خپلوان ده هغه وایي زمونږ کور ته بشوي او زمونږ د کورنۍ غړي په دغه ډزو کې وژل شوی دي موږ غریبانان یو زمما دوه ورونو او یو وراره په دغه ډزو کې خپل ژوند د لاس ور کړی دی د پاکستان د فوجونو تاغ د اکشن پورز د هغه په هنوا چولا او وی ویل چې هوی د کشمیر د سره د کنټرول په کرخه کې په دغه ډزو کې قصدن ملکیان پنهخه کړی وو هغه وایي چې په پاکستاني کشمیر کې په دغه ډزو کې یو عسكر او څلور تنه ملکیان نوژل شوی دي او دوه تنه نور عسكر او پنځه تنه ملکیان زخمی شوی هم دي د هند فوج وایي په وی سرحدي پوسټي او د ملکیانو په ځای نو باندې د پاکستان په دغه ډزو کې یو ملکی او دوه تنه عسكر وژل شوی دي د کشمیر په جنجالي سیمه کې د دغه ډز نو وروسته په اسلام آباد کې بزرګونو خلکو په هندي کشمیر کې د خلکو سره د یو والي د سرنګدولو لپاره په مظاهرو لاس پورې کړی یو مظاهره کوونکی نظما ګلوای هیڅوک هم یو ملت چې متحد بینی شي ماتولې موږ د کشمیر مسلې ته توجه کړی دا نو په دې خاطر هیڅوک موږ ته مات نشي راکولې او که د خدای رضا وي موږ به دې ملودی ته مات ورکړو په دغه مظاهرو کې چې بندوبست د جمو او کشمیر د یو والي تاریخ کړی خزو او مشمن هم ګډون کړي وو د پاکستان او د هند ترمن تشنو زیات شوه او دغه سرحدي ډز د اگست د میاشتې 15 منټې راځي هغه وخت پیل شوه چې نوی ډیلی د کشمیر د خودمختاری خاص حالت لري کړ او زیات شمیر عسکری په کشمیر کې واچول. د هند او پاکستان د خپلواکۍ نه وروسته د دغو دواړو ملکونو ترمنځ درې جنگونه شوي دي او دا غنه دوه جنگونه د کشمیر د کنټرول په سر وو. دغه دواړه ملکونه د کشمیر د سیمې د کنټرول دا ولري.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. په چیلی کې د یکشنبه په ورځ احتجاجونو او تاوتریخوالي دوام درلود سره د دې چې د اورګاډو لوړه شوې کرایه لغوه شوې ده. د امریکا غږ د خبریال ریچرډ گرین رپورټ واوري.
په پایتخت سانتیاګو کې امنیتي قواوو د اوبو بمبو او اوښکې بهوونکي ګاز نه کار واخیسته چې احتجاج کوونکي تیتو پراکړې سره له دې جمهور رئیس سیباستین پینیرا څو ساعته مخکې لوړه شوې کرایه لغوه کړه لارو کوڅو ته راووتل. د سانتیاګو په سیمه کې چارواکو وویل په هغه ور کې درې تنه مړه شوي وو چې د شنبې په سهار په لوټ شوي لوی مارکیټ کې لګېدلی وو او د لوټمارانو د مخنیوي د عملیاتو په وخت کې په دوه تنو باندې ډزې وشولې. جمهور رئیس پینیرا د تاوتریخوالي په ځواب کې اضطراري حالات اعلان کړ. بس موټرو د اورګاډي سټیشنونو دولتي ودانیو او دوکانونو ته اور اچولو په میلیونو ډالر تاوان اړولې ده. د سانتیاګو اوسیدونکي ګاډي زنیګا وای
سابس کې هبریا سیدو لیندو چې ټول موندو ویسې سالیدو ا توکار اویا مانیفیسټاسې کون اوتراس کوزا پرو اټو
دا بخوې که هر څوک راوتلی وي او لوخي وهلی وي او احتجاج یې په بله طریقه کړی وي، مګر داسې حتی نه په هغه وخت کې چې موږ د پینوچیت سره جنجال لرو د اورګاډي سره غرض نه و کړی، ځکه موږ پوهېدو چې ښاري اورګاډي یا میټرو زموږ لپاره وه. او اوس په دې سر معلومیږي د خواشنۍ خبره ده او دا زموږ د ټولو لپاره خفګان دی چې دلته راغلي وو په پاکولو کې مرسته وکړو. د ښار ګورنر وویل په ښار کې ترافیک په ټپه ولاړو او په بین المللي هوایي میدان کې ګډوډي وه. سانتیاګو ته راتلونکي او ورنه تلونکي پروازونه ځنډول شوي وو یا لغوه شوي وو، ځکه د عملي غړي او د هوایي میدان کارکوونکو نشو کولی چې کار ته راشي. لږ تر لږه دوه هوایي شرکتونه لغوه شوي یا پایتخت یې د پروازونو تقسیم اوقات بیا له سره جوړ شوی دی چې د شنبې او دوشنبې په ورځې په 1400 سپارلیو باندې تاثیر کړی وو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
توقع کیږي چې د لبنان کابینه د اقتصادي بحران د کمولو او د حاکم قشر په خلاف د روانو اعتراضونو د آرامولو لپاره د دوشنبه په ورځ د نورو اصلاحاتو ترڅنګ د وزیرانو په ماشونو کې نیمایي کمواله راولي. دا خبر په داسې حال کې خپور شوی دی چې معترضینو د اقتصادي شرایطو او د حاکم طبقې د فساد په خلاف خپلو مظاهرو ته دوام ورکړی دی.
معترضینو د 15 ورځې لپاره لارې تړلې دي، ښوونځي، بانکونه او کاروبارونه بند دي، سلګونه زره خلک لارو او کوڅو ته وتلې دي او په سیاسي طبقې تور لګوي چې د هیواد اقتصاد یې لا سقوط سره مخامخ کړی دی. دا هدا حافظ په نامه یوې مظاهره کوونکي وویل
نحن موجودين على الارض وباقيين على الارض، هذا اهم شيء بدنا نوصله.
مونږ دلته پاتې کیږو، دا زموږ لپاره تر ټولو مهمه موضوع ده. مونږ به دغه حرکت ته دوام ورکوو او شاته نه ځو. مونږ تر هغه وخته پورې به دغه لار پرې نه ږدو چې د ټولو خلکو غوښتنې پوره شوې نه وي. زموږ غوښتنې سمې دي او مونږ یو داسې پړاو ته رسیدلی یو چې خلک پوزې ته راغلي دي.
د زیاد ابو چاکرا په نوم یو بل معترض وویل
اكيد لجينا كذا تهديد انه نفتح الطريق، بس نحن باقيين وما راح نفتح الطريق.
مونغ واخو شويو تشي لارا برانيزو خو مونغ بدل توسو او هرڅ چې وشي د غلارا نه پرانيزو. مونغ به د غلارا د حکومت تر را پرځیدو پر اخلاص نه کړو.
د لبنان جمهور رئیس میچل اون د دوشنبه په ورځ بوویل چې په هیواد کې روانې اعتراضونه د خلکو درد څرګندوي، خو هغه وویل چې په ټولو سیاستوالو د فساد تورونو لګول بیا عدالتي ده. دا هغه په یو ټویټ کې راغلی دي. هغه څه چې په لارو او کوڅو کې روان دي د خلکو درد خي، خو هر چاته د فساد لامن خبرول بیا عدالتي ده. هغه زیاته کړه چې حکومت لږ تر لږ باید د پخوانیو او اوسنیو وزیرانو د بانکي محرمیت څخه پرده پورته کړي. د دغه فشار له امله د لبنان صدر اعظم سعد الحریری او نورو لوړپوړو چارواکو د شنبې او یکشنبې په ورځو د یو لړ اصلاحاتو په اړه یو پلان جوړ کړ چې د ځینو په وینا د خلکو د باور د بیرته لاسته راوړلو لپاره اهمیت لري. دغه اصلاحات د دوشنبې په ورځ د کابینې د غړو په یوه غونډه کې تر بحث لاندې وو چې مشري یې جمهور رئیس میچل آون کوله. د ربیع صاحب په نامه یو معترض د اصلاحاتو ملاتړ وکړ.
زه د اصلاحاتو پلوي کوم. زه د لبنان د ورانولو مخالف یم. سیاستوالو د دیرشو کلونو راهیسې لبنان ته سخت زیان رسولی دی او نن یې د قدرت ګدۍ په لړزه ده. زه اصلاحات غواړم او له سره پارلماني ټاکنې غواړم.
خو زیاتره معترضین وایي چې هغوی د حکومت پر هیڅ پلان باور نه لري. هغوی له کابینې غوښتي چې ګوښه شي او د سیاسي ډلو د غړو پر ځای دی ټیکنوکراتان راشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
مطبوعاتو د استرالیا د ملي امنیت په قوانینو احتجاج کړی دی. خبریال فیل مرسر د سیدنی نه رپورټ را کړی دی.
د اصلي متبر ورسپانو خپل لومړي مخونه سانسور کړی دی چې د هغه قانون په خلاف احتجاج وکړي چې د مطبوعاتو ازادي محدودوي. د ورسپانو مسؤل مدیران دلیل راوړي چې مطبوعاتو حکومت د راز تابع شوی دی او خبریالانو ته د خپلو وظیفو سرته پر رسولو کې د جنایي تورونو ګواښ شوی دی. د ورسپانو د لومړي مخ غیر مترقبه احتجاج معنا ده چې په حکومت باندې فشار راوړي چې خبریالان له هغو قوانینو نه معاف کړي چې حساس معلوماتو ته لاسرسی محدودوي. پولیسو د جون په میاشت کې د استرالیا د خبرونو اتحادیې یا ای بی سی په مرکز او د ورسپانو د مسؤل مدیر په کور باندې چاپه واچوله. دا شک پراته چې ملي اسرار لاسته راوړي دي. په دفتر باندې چاپا چول د 2018 کال د رپورټونو غچ اخیستلو چې هغه په افغانستان کې د استرالیا د پوز د غلطۍ په باره کې وو. ریچارډ بکاریا چې په ملبون کې د ایج په نامه ورسپانې خبریال دی وایي
اټس ریلی د میډیا سټانډینګ اپ اون بهاف اف د پیپل وی ټرای ټو سرو وچ از د پبلک ټو سے هی وی ورک ان دیس سپیس سو د پبلک ار انفورمډ اند کین میک ډیسیژنز اباوت
واقعاً دا مطبوعات دی چې د خلکو په وکالت ولاړ دی. موږ کوشش کوو چې خدمت وکړو چې د عوامو پورې اړه لري. وایي موږ په دې ساحه کې کار کوو چې عوامو ته معلومات ورکړو او په دې باره کې پریکړه وکړي. واقعاً دا مهمه ده چې حکومت د دوی په نوم کار کوي او کله چې موږ دغه کار ونه شو کړلی احساس کوو چې موږ ناکامه شوي یو. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن وایي مطبوعات باید د قانون احترام وکړي. موریسن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Well, I always believe in the freedom of the press. It's an important part of our freedoms as a liberal democracy.
موږ همیشه د مطبوعاتو په ازادۍ عقیده لرو. د لیبرال دیموکراسي په هیڅ د زمنګ د ازادۍ یو مهمه برخه ده. زه هم د قانون په حاکمیت عقیده لرم او زما په شمول یا بل هر څوک ورنه لوړ نه ده که خبريال یا بل هر څوک. د استرالیا د حکومت او مطبوعاتو ترمنځ ډېر وخت نه تاوتریخواله موجود ده. یوې محکمې د دسمبر په میاشت کې د مطبوعاتو د راپورټ مخاوني ولا چې د واټیکان د پخوانی خزانه‌دار جورج پیل په باره کې خپور شي. د ماشوم سره د جنسي ارتباط په لرلو تورن شوی و. څانوالان وسنو غواړي په لسګونو استرلیي خبریالان او خبرونکي نقدي جریمه او د بند سزا ورکړي چې د دغه محاکمې په باره کې راپورټونه ورکړي دي. د استرالیا د مطبوعاتو سازمانونه دلیل راوړي چې د مطبوعاتو ازادي د تروریزم ضد او امنیتي قوانینو د تصویب سره په ورو ورو له منځه وړل کیږي. یو د پاسه د 2000 کال د سپتمبر د میاشتې په 18 نیټه په امریکا باندې له تروریستي حملې نه راپدې خو تصویب شوی دی. حکومت د پارلمان لیوی کمیټې نه غوښتي دي چې د مطبوعاتو په ازادۍ باندې د استرالیا د قانون د تطبیقولو او استخباراتي ادارو د تاثیر په باره کې تحقیقات وکړي. کمیټه به د تحقیقاتو د نتیجې په باره کې بله میاشت راپورټ ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو.
پلوشه عمری چې د کرکټ په باره کې په دری او پښتو ژبه کتاب لیکل دی وایي پیسې نه لري چې دا کتاب چاپ کړي. دا وایي کچیر دا کتاب چاپ شي نو ښایي د کرکټ مینوال نور هم زیات شي. پلوشه عمری وایي چې د کرکټ نه علاوه د ښځو د حقوقو او ځینو نورو اجتماعي مسلو په باره کې هم د کتابونو د لیکلو هڅه کوي. هدایت الله نوري د کابل نه راپور راکړی دی.
نوم پلوشه عمری ده، د هلمند اوسیدونکی یم. کله چې مې زده کړې پای ته ورسول په هلمند کې د کانکور په ازموینه کې د کابل ژورنالیزم رشتې ته کامیاب شوم چې د تحصیل تعلیم د کابل پوهنتون کې وکړه. څنګه چې موږ ته شاید حال یو کرکټ په لږ وخت کې په افغانستان کې ډیر رشتو کو او بل یو معجزه ده چې د افغانستان ټول قومونه په یو ټغر سره راټول کو، که هغه زاره او که تاجک او که ازبک او که پښتون ټول په یو ټغر سره راټول کړل. نو ما وغوښتل چې زه د کرکټ په حق له یو هغه مینوال چې ډیر لري په کم وخت کې ډیر مینوال پیدا کړ. مثلا هسته د سیکسان لکه د تلویزیون له طریقې ویني یو شپږیزه پیژنې سلوریزه پیژنې او څو ما په نور قانوني دونه وسې معلومات نه لري. او بل انګیزه مې دا و چې هغه ځوانان چې غواړي چې د کرکټ ډګر ته یو وخت راسي د ملي اتل په څیر کې راسي هغه د لپاره معلومات مې راټول کړل ترڅو هغه نورم لیوالتیا زیاته سي. دا کتاب چې ما په دوه ژبو لیکلې پښتو او دری دواړه مې لیکلای دا. مثلا هغه د زبان ورونه خواندي چې په مثلا همیشه ما چې کتابونه د کرکټ په حق لیدل دي انګلیسي او پښتو مې لیدل دي خو په دری باندې مې تر اوسه نه ولیدل. ما و غوښتل چې په دری ژبه مې ولیکم ترڅو موږ هغه د زبان خواندي ورونه چې د کرکټ سره لیوالتیا لري مینه لري هغه هم د دې معلوماتو څخه مستفید شي. ځکه چې کابل ته رالم په رسنیو کې ما خپل ژغ پورته کو ترڅو مسولین کاغه دولتي چارواکي کاغه غیر دولتي چارواکي کاغه زموږ ملي پنګو والی ما وغوښتل چې دوی زما ژغ واوري زما سره د دې کتاب په چاپ کې مرسته وکړي. نو زه داسې خاص بودیجه نه لرم د دې د چاپ لپاره چې زه خپل کتاب په چاپ ورسوم.
تاسو د کرکټ د کتاب ترڅنګ نور په کومو موضوعاتو لیکنې کړي او یا لیکیا؟
زه غواړم چې مختلف لیکنې ولرم، د صحت په باره کې ولرم، د ټولنې په باره کې ولرم، د ښځو په حق له ولرم. خصوصا زیات لیوالتیا مې ځکه چې خپل د افغانستان ښځې وینم، بالخصوص د ولایتو ښځې چې د زیاتو حتی خپل د حقوقو څخه خبر نه دي. یو څوک مثلا خبرې وایزت نه را سره کېږي د عدالت، هغوی حتی خبر نه دي چې زموږ حق او حقوق څه دي. غواړم چې د ښځو په حق له لیکنه مې زیاته ووسي او ډېره لیوالتیا لرم. زما پیغام به ښځو ته خصوصا د افغانستان ښځو ته دا وي چې که هغه په بانډو کې وي، که هغه په ښار کې وي، که خپل استعداد لري پورته دې خپل استعداد خلکو ته وښيي، خپل همت دې د لاسه نه ورکوي. هدا خپل څه چې وړتیا چې خدای پاک هر به خپل د هر بنده په وجود کې یو نه یو ورتیا یی شیدا یو معلومدار خبر د کچیر موږ ورته متوجی سو او کار باندې کو. زله دغه خواند غوړم چې خپل همت د لاسه نه ورکی، خپل په ورتیا د کار او کی خلکو ته د خپل ورتیا ښکارا کی. حتمن یو مثبت لار ورته پیدا کیږي چې د دوی ورتیا خلګو ویني او تر خلکو پر د خپل ژغ ورسی.
Thank you.
آشنا رادیو لمړی سهارانه خبرونه په همدیزی پایته ورسیده. نیم ساعت روسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې کو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه.